السلام علیکم، سهار په خیر ده. سهار اوه بجې شوې. د ازادي راډیو لومړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه صفی الله ستانکزی ښه راغلاست. یم په دغه پروګرام کې راسره تخنیکي همکاري امان الله امیرزی کوي. تر خبرونو وروسته په دغې خبری مجله کې اوري چې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله نن د شانګهای سازمان غړیو هیوادونو په غونډه کې د افغانستان په سولې او ثبات خبرې کوي. تر هر څه مخکې خبرونه نمړی د خبرونو سره ټکی. د افغان حکومت اجرایه رئیس نن د شانګهای سازمان د غړیو هیوادونو په یو سرمشریزه کې خبرې کوي او تمه ده د افغانستان د سولې او ثبات راتلو لپاره د غو هیوادونو همکاري وغواړي. په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زاخیلوال وایي محکمې د افغان میرمنې شربت ګلې د خوشي کولو غوښتنه رد کړه، خو دوی د حکومت په همکارۍ هغه له زندان روغتون ته انتقال کړې ده. او د پاکستان د اپوزیسیون مشر عمران خان وایي د اټکل کوي چې د سترې محکمې له لوري د اداري فساد د دوسیو له څېړلو سره به صدر اعظم نواز شریف هم له صدارت ګوښه شي. بشپړ خبرونه. افغانستان بعد شانګهای د همکارۍ سازمان د صدر اعظمانه په غونډه کې نن د سیمې د امنیت او ثبات لپاره پر سیمه ایزې همکارۍ ټینګار وکړي. د قرغیزستان په مرکز بشکک کې دې غونډې ته د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وینا کوي. د اجرایي رئیس مرستیال ویاند له بشکیکه ازادي راډیو ته په ټلیفون وویل
اجرایي رئیس په کنفرانس کې د خپلې وینا پر مهال پر سوله او امنیت د ترهګرۍ او تندروي پر ضد د سیمه ایزې همکارۍ پر ایجاد در اصف افغانستان که دیجاز سو اقتصادی پرستانو تا خدشه گرچه اخیقینی پر مسائل بندی بحث کردی.
قرغزستان، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان، چین او روسیه د دغه سازمان غړي دي. هند او پاکستان د روان کال په جون میاشت کې لدی تړون سره د پیوستون تفاهم لیکونه لاسلیک کړل. په پاکستان کې د افغانستان سفیر هیلمند چې شربت ګله بل زندان خوشی شي. شربت ګله هغه افغانه میرمن چې په اتیایمو میلادي کلونو کې عکس په نېشنل جیوګرافیک مجله کې خپور شو او له دې سره نړیوال شهرت وموند. حضرت عمر زاخیلوال ازادي راډیو ته وویل
ما خپل د پاکستان صدر اعظم سره هغه نه درخواست وکړ چې په دې کیس کې مداخله وکړي. او دا خو فدرال کیس دی، فدرال د خپل دومره کیس هم نه دی چندان، نو هغه د خپل کیس وبځي او دا خبره د خلاصې کړي ټوله دي کې.
په پاکستان کې د افغانستان د سفارت له هڅو وروسته پرون شربت ګله چې د تور زیړي په ناروغۍ اخته ده له زندانه روغتون ته انتقال شو. شربت ګله تیره اونۍ د چهارشنبې په ورځ په پاکستان کې پولیسو د جعلي اسنادو په تور ونیوله. او د لغمان په مرکز مهترلام کې 15 نجونې او 15 هلکان له شپږ میاشتنی روزنیز او مسلکي کورس څخه فارغ شول. د هغه نجونې او هلکان چې د خپلو کورونو سرپرستي ور په غاړه ده، دوی د موبایل، د کمپیوټر او موټرسایکل د ترمیم او خیاطۍ په برخو کې زده کړې وکړي. یوې فارغې شوې نجلۍ پرون د فراغت مراسمو پر مهال ازادي راډیو ته وویل
مونږ اسم یاد نه ونو چې دلته راغلو ډېر سم یاد کړو په دې خیاطۍ په کورس کې. په راتلونکي کې دا پلان لرو، مونږ غواړو چې همدغه خیاطۍ بخش کې مونږ نور هم کار وکړو او وکولای شو چې خپلې کورنۍ سره مرسته وکړو.
دا شپږ میاشتنی کورس د لغمان د کار او ټولنیزو چارو د ریاست له لوري جوړ شوی دی. بیا هم خراغلی. د پاکستان د اپوزیسیون مشر عمران خان وایي د اټکل کوي چې د سترې محکمې له لوري د اداري فساد د دوسیو له څېړلو سره به صدر اعظم نواز شریف هم له صدارته ګوښه شي. عمران خان پرون اسلام آباد ته څېرمه خپلو پلویانو ته چې شمېر یې لسګونو زرو ته رسېده وویل هیله من یم چې په دې میاشت کې به د شریف د تورې شپې انجام ووینو. سترې محکمې د سې شنبې په ورځ پرېکړه وکړه چې د قاضیانو یو کمیسیون به جوړ کړي تر څو د نواز شریف پر ضد د اداري فساد د تورونو تحقیقات وکړي. تمه ده چې ستره محکمه د نواز شریف پر ضد د اداري فساد لومړی ناسته نن ترسره کړي. نواز شریف او د کورنۍ پر غړو یې پر دوی د اداري فساد لګیدلو تورونه رد کړي دي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي وایي چې د امریکا جمهوري ریاست د دوو کاندیدانو ترمنځ بحثونه د هغه هیواد په سیاست کې د یو ناورین ښکارندوی کوي. خامنهي چې تېره ورځ په تهران کې د امریکا د سفارت د محاصرې په کلیزه کې خبرې کولې د ډونالډ ترامپ او کلینټن نومونه وانخیستل، خو ویل چې د دغو دوو کاندیدانو بحثونه د امریکا د شهرت د له منځه وړلو لپاره کافي دي. په تهران کې د امریکا سفارت په 1990 میلادي کال کې محاصره شوی و. د ایران مذهبي مشر همداراز وویل چې ځینې خلک وایي چې د سوریې لبنان د حزب الله عراق افغانستان یمن اوان خپل داخلي مسایل لپاره امریکا سره باید خبرې وکړو خو امریکا سره خبرې بس تونز هواري نکړي خامنه یو ویل امریکا نور تیر باس یو پښمن عمل نکوي او په خپل پناورین کې ګیرده د ایران دغه ستر مذهبي مشر د خبرو په اړه باندې امریکا تر اوسه کوم خبرګون نه دی خوده د ایران په اړه په یو بل خبر کې اورئ چې دغه هیواد پخوانی لوی څارنوال سید مرتضوي د اداري فساد د یوې دوسیې په تړاو د 1530 درو په وهلو محکوم شو مرتضوي په 2009 میلادي کال کې د ایران د ولسمشرۍ تر جنجالي انتخاباتو وروسته د ایران د زرغون تحریک د فعالانو په ځپلو کې ونډه لرله 9 کلن مرتضوي د پخواني ولسمشر محمود احمدي نژاد نږدې ملاتړی دی دی کولی شي چې د محکمې حکم استیناف ته راجع کړي د بشري حقونو د سهار ډلې په 2012 میلادي کال کې مرتضوي له بشري حقونو څخه په سرغړونه تورن کړی و مرتضوي پرون اعتراف وکړ چې هغه وخت د بیت المال څه ناڅه پیسې ترې ځای شوي چې دی د ټولنیزو چارو د پروګرام مسؤول و په داسې حال کې چې عراقي ځواکونه په موسل ښار ته ننوتلي دي د داعش یا اسلامي دولت د وسلوالې ډلې رهبر ابوبکر البغدادي له خپلو جنګیالیو غوښتي چې مقاومت وکړي موسل دوه کاله مخکې د داعش لخوا ونیول شو او هلته یې خلافت اعلان کړ په داعش پورې یوې تړلې رسنۍ الفرقان پرون یو غږیز پیغام خپور کړ او کوم کس چې په دغه پیغام کې البغدادي ښودل شوی خپلو جنګیالیو ته وایي چې شاتګ مه کوئ له خپلې خاورې ساتنه وکړئ له خاورې ساتنه له شاتګ نه زر ځلې ښه ده دا په تېر یو کال کې البغدادی لومړنی غږیز پیغام و چې خپور شوی او روسیې ځواکونو له سربي پوځیانو سره په داسې حال کې ګډ تمرینات ترسره کړي چې په ګاونډي مونتینګرو کې له ناټو سره تمرینات روان دي ماسکو له ناټو سره د مونتینګرو له یوځای کېدو مخالفت کوي او سربیا د کرملین نږدې ملاتړی پاتې شوی د سربیا د دفاع وزارت ویان جوان کریفکوویچ پرون وویل چې له دوست هیواد روسیې سره د نومبر په 2 تمرینات پیل شول او هدف یې تروریستانو ته ګډ ځواب ورکول دي د بیلاروس په لسګونو پوځیان هم په دې تمریناتو کې برخه اخیستي په ورته وخت کې د ناټو یو شمیر پوځي او واحدونو تر دې یو ورځ مخکې په مونتینګرو کې د طبیعي آفتونو او کیمیاوي وسلو د استعمال د مخنیوي په هدف تمرینات ترسره کړل
او دا هم د مرکز کابل په ګډون د ځینو لوی ولایتونو د هوا د حالاتو وړاندوینه کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 21 و هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 1.44 کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 9.10 غزنی اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 3.4 بامیان اسمان ریز د تودوخې لوړه درجه 1.2 مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 2.14 جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 9.12 بدخشان اسمان ریز د تودوخې لوړه درجه 6.0 او ګردیز اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 1.3
ازادي راډیو ټول خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ پانه هم کتلی شي وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله نن د قرغزستان په مرکز بشکک کې د شانګهای سازمان په یو سرمشریزه کې خبرې کوي او تمه ده د افغان سولې او ثبات په اړه د سیمې همکاري وغواړي
اجرایه رئیس په سوله او امنیت د ترهګرۍ او تندروي پر ضد د سیمه ییزې همکاري پر ایجاد او همداراز افغانستان کې د جاسو اقتصادي فرصتونو څخه د شګې چاخنې پر مسایلو باندې بحث کوي
په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال وایي محکمې د شربتګل خوشی کول رد کړل خو دوی هغه له زندان روغتون ته وړي
شربتګل په زندان کې نه ده هغه په هسپتال کې ده یو خاص اتاق دی ته آماده ده
د افغانستان لوی څارنوال د څارنوالانو یوې غونډې ته په وینا کې وویل که دوی د قانون د حاکمیت او تطبیق لپاره هڅې ونه کړي هیڅکله به سوله او ثبات او پرمختګ ونه لیدل شي
تا با بی‌عدالتی مبارزه نشود تا حاکمیت قانون جای خود را نگیره ما نمیتوانیم منتظر صلح و امنیت و ثبات در افغانستان باشیم
نور مهم مطلب هم لرو بیا هم خرغلی د شانګهای د غړي هیوادونو د چارواکو په غونډه کې به د افغانستان د سولې پر مسلې خبرې وشي د قرغزستان په مرکز بشکک کې به نن د دې غونډې ته د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وینا وکړي او د سولې او ثبات پر موضوع به د غونډې ترڅنګ د یو شمېر هیوادونو له صدر زمانو سره هم وغږیږي تفصیل د احمد شیبر په راپور کې
د شانګهای د غړو هیوادو د صدر زمانو په غونډه کې به نن د افغانستان اجرایي رئیس د سولې پر مسلې تمرکز وکړي او د دې سازمان د غړو په وغوړی چې د سیمه ییزې اجماع لاري د سیمه هیوادونه د ترستانو پر ضد ګډې هڅې وکړي تمره چې عبدالله نن د شانګهای د غړو هیوادو په غونډه کې د وینا پر مهال دا موضوعات یاد کړي او د غونډې ترڅنګ د یو شمېر مشرانو سره خبرې پرې وکړي. د اجرایه ریاست مرستیال وین جاوید فیصل د دې لیدنو کتنو په اړه ازادي راډیو ته وویل
پلان یې چې د هیواد اجرایه رئیس نن د شانګهای د همکاري سازمان د حکومتونو د مشرانو په غونډه کې د ګډون او وینا ترڅنګ د روسیې، قرغزستان او قزاقستان له لومړي وزیرانو سره هم وګوري. اجرایس په کانفرنس کې د خپل وینا پر مهال پر سولې او امنیت، د ترهګرۍ او تندروي پر ضد د سیمه ییز همکاري پر ایجاد، همدارس افغانستان کې د جاسو اقتصادي فرصتونو څخه د شګه چاخفنې پر مسایلو باندې بحث کوي.
د افغانستان اجرایي رئیس پرون په بشکک کې د تاجکستان له صدر اعظم قاهر رسول زاده سره هم د سیمه پر امنیت خبرې وکړې او دواړو لوریو دا مسله وڅېړله چې څرنګه په سیمه کې امنیت ټینګېدلی شي او سوله راتلی شي. د شانګهای سازمان په 2000 لومړي کال کې تاسیس شو. قرغزستان، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان، چین او روسیا د دې سازمان غړي دي. هند او پاکستان د روان کال په جون میاشت کې له دې سازمان سره د پیوستون تفاهم لیک لاسلیک کړ. د افغانستان د سولې مسله تر ډیره له پاکستان سره تړلې ده او کابل تور پوری کوي چې د طالبانو مشران په پاکستان کې ژوند کوي. پاکستان د افغانستان په چیر له هم د دې سازمان رسمي غړیتوب نه دی ترلاسه کړی. نو د شانګهای غړي هیوادونه تر څه بریده د افغانستان د سولې په برخه کې مرسته کولی شي؟ د سیاسي چارو کارپوه مجیب لمر وایي دا ممکنه ده چې د شانګهای غړي هیوادونه افغانستان ته سوله راولي.
د سولې په برخه کې د شانګهای غړي هیوادونه د سیمه ییز اجماع اساسي برخه جوړوي. چین د سولې خبرو کې مخامخ ښکیل دی، روسیې هم دې واقعیا ښودلی ده او د طالبانو سره تقریبا غیر مستقیم اړیکې د روسیې طالبانو ترمنځ شته دي. که واقعا دوی وغواړي او هیوادونو ګټې یو څه خوندي شي یا د ګټ خوندیتوب لپاره تضمین ورکړل شي،
افغانستان تیر کال په چین کې د شانګهای د غړو هیوادو په غونډه کې د بشپړ غړیتوب وړاندې کړی و. افغان حکومت وایي چې په دې برخه کې پرمختګ هم رامنځته شوی دی او د بشکک په غونډه کې به افغان پلاوی یو ځل بیا هڅه وکړي چې افغانستان ته بشپړ غړیتوب ورکړي.
ازادي خبری مجله اوري.
په پیښور کې قاضي له زندان څخه د شربت ګولې د خلاصېدو ضمانت رد کړ. شربت ګوله په پاکستان کې د جعلي اسنادو په تور 13 زنداني شوه. د دې 34 کلنې افغاني عکس 13 کاله مخکې په نېشنل جیوګرافیک مجلې کې خپور شو چې له دې سره د 13 سترګې د افغانانو د جګړې په یو سمبول بدل شوې. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر هیلمند چې په یو دوه ورځو کې به دا دوسیه وتړل شي، بل لور ته د بخښنې نړیوال سازمان چې مرکزی په لندن کې دی د شربت ګولې د قاضي په اړه پر پاکستان انتقاد کوي. د احمد شبر په یو بل راپور کې
پاکستانی محکمې د شربت ګل ضمانت ونه مانه. د پاکستان فدرالي تحقیقاتي ادارې یا اف آی اے د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ شربت ګل په دې تور ونیوله چې په پاکستان کې په جعلي اسنادو اوسي شي. پرون چې کله په پېښور کې محکمې د شربت ګل په اړه پریکړه کوله، څارنوالانو د هغې د خلاصېدو غوښتنه وکړه خو قاضي دا خبره رد کړه. تر محکمې وروسته په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخل وال وویل
د دې څیره یو جهانی شهرت لري او د خلکو زړه کې بزې لري، مګر په حقیقت کې یو غریبه ښځه ده، مریضه ښځه ده، کونډه ده. نو دغه اړخونه په نظر کې نیولو سره په زندان کې اچول په دغه شکل باندې برخورد ده زما په اند باندې او د اکثرو خلکو په اند باندې، یعنی ښه دغه نو.
شربت ګل هغه افغان مهاجر ده چې 13 کاله مخکې لننه د نېشنل جیوګرافیک مجلې نامتو عکاس سټیف مکیوري د دې عکس واخیست او بیا د عکس د مجلې په لومړۍ پوښتې خپور شو. له دې سره شربت ګله د شنو سترګو په افغاني مشهوره شوه. د بخښنې نړیوال سازمان چې مرکز یې په لندن کې دی د شربت ګلې پیشه غندي. د بشري حقونو په دې مؤسسه کې د افغانستان د برخې مسؤله حوریا مصدق وایي
شربت ګل کسی است که تقریبا بیش از 30 سال پیش
شربت ګل هغه څوک ده چې تر 13 کاله مخکې پاکستان ته مهاجره شوی او کوربه هیواد تر اوسه نه دی توانېدلې چې د ژوند امکانات او قانوني شرایط ورته چمتو کړي، چې دا په خپل د مهاجرت له کنوانسیون نه جدي سرغړونه ده. په پاکستان کې د افغانستان سفیر هیله مند دی چې شربت ګل به له زندانه خوشی شي. زاخیل ولوی چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ته پروند محکمې تر پریکړې ورسته رسمي لیک واستاوه ترڅو په دې قضیه کې مرسته وکړي. شغلی زاخیل ول هیله څرګنده کړه چې په یو دوه ورځو کې به شربت ګلی دوسیه راغونډ شي، خو افغان سفیر څو ورځې مخکې هم هغه وخت ورته هیله ښکاره کړې وه چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر چودري نثار له ده سره له زندان نه د شربت ګلی د خلاصېدو ژمنه وکړه او بیا هغه ژمنه ترسره نه شوه.
او اوس هم څو مهم لاند خبرونه. افغانستان به د شانګهای د همکارۍ د سازمان د صدر اعظمانو په غونډه کې نن د سیمې د امنیت او ثبات لپاره پر سیمه ییزې همکارۍ ټینګار وکړي. دغې غونډې ته عبدالله عبدالله ورغلی. په پاکستان کې د افغانستان سفیر هیله من دی چې شربتګله به له زندانه خوشې شي. شربتګله که څه هم زندانی و خو اوس په روغتون کې ده. د لغمان په مرکز مهترلام کې 15 نجونې او 15 هلکان له شپږ میاشتنی روزنیز او مسلکي کورس څخه فارغ شول. د پاکستان د اپوزیسیون مشر عمران خان وایي د اټکل کوي چې د سترې محکمې له لوري د اداري فساد د دوسیو له څېړلو سره به صدر اعظم نواز شریف هم له صدارته ګوښه شي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای وایي د امریکا د جمهوری ریاست د دوو کاندیدانو ترمنځ بحثونه د هغه هیواد په سیاست کې د یو ناورین ښکارندوی کوي. او په داسې حال کې چې عراقي ځواکونه موصل ښار ته ننوتلي دي، د داعش یا اسلامي دولت د وسلوالې ډلې رهبر ابوبکر البغدادي له خپلو جنګیالیو غوښتي چې مقاومت وکړي. اوس هم دا چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي، سهیلا حسرت نظیمي دغه مطبوعات کتلي.
په برېټانیا کې چاپیدونکي د ګارډین ورځپاڼې یو مطلب خپور کړی دی چې سرلیک دی: له اروپایي ټولنې څخه د افغان کډوالو ایستل په افغانستان کې ثبات لا زیانمنوي. د ورځپاڼې په لیکنه له اروپا څخه د کډوالو ایستل نه یوازې د افغانستان په زرهاو کډوال د اړتیا په حال پرېږدي، بلکې د دغه جګړه ځپلي هیواد امنیت ته هم یو بل ګزار ورکوي. د ګارډین ورځپاڼه د بې ځایه شویو په باب د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي چالو کابیانی له قوله چې په دې وروستیو کې یې له افغانستان څخه لیدنه کړې لیکي، وطن ته د دوی بیرته لیږل به بېله شکه بې ثباتي زیاته کړي، ځکه د افغانستان اقتصاد د دوی د جذب لپاره تیار نه دی او د دغه هیواد حکومت په روښانه توګه ویلي دي چې د دوی د منلو ظرفیت نه لري. د ورځپاڼې په لیکنه له همدې امله به کډوال وطن ته په ستنېدو سره کار ونه لري او لاره ورته خلاصېږي چې د لږو پیسو د ترلاسه کولو لپاره له وسوالو مخالفینو سره یو ځای شي او د دوی لیکې پیاوړي کړي. ورځپاڼه لیکي د ملګرو ملتونو راپور ورکوونکی د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو کمیساری او نړیوال بانک ټول په دې نظر دي چې افغانان د اقتصادي فشارونو او زور زیاتی په خاطر د مهاجرت لپاره رښتینی لاملونه لري او د وطن پرېښودل دوی ته ټاکنه نه بلکې یو اړتیا ده. د نیوزویک مجله په خپله وروستۍ ګڼه کې یو مطلب لري چې سرلیک دی: آیا د اسلامي دولت یا داعش ډله په رښتیا په افغانستان کې یو لوی ګواښ دی؟ مجله د غور پیښې ته اشاره کوي چې په هغې کې له 150 تنو څخه زیات کسان لومړی وتښتول او وروسته ووژل شول. د غور ولایت د ویان په وینا دا عمل ګواکې د داعش د ډلې و. خو د نیوزویک مجله لیکي د افغانستان دغه مرکزی ولایت د هیواد د شرقي سیمو څخه چې داعش پکې فعال دی ډیر واټن لري او که داعش په رښتیا توانېدلی وي د غور په ولایت کې په داسې یو عمل لاس پورې کړي، نو په دې صورت کې به دغه ډله د افغانستان لپاره یو لوی ګواښ وګرځي. خود مجلې په لیکنه په افغانستان کې د دا ډول وژنو لپاره زیات کورنی لامل نشته. د ساري په ډول د غور په پیښه کې رسنیو خبر ورکړ چې دغه وسلوالې ډلې دغه کسان وتښتول او وروسته له دې چې د خپل قومندان د وژلو خبرې واورید نو یې هغوی ووژل. نیوزویک دا ډول څو نورې پیښې هم څېړلي او لیکي چې د افغانستان جګړه د افراطي پیښو له په نظر کې نیولو پرته تر ډېره سیمه ییز او د رخې لاملونه لري او خدای چې دا لاملونه وپلټل شي او اصلي عاملین یې وپیژندل شي. نیوزویک زیاتوي په لویدیز کې خلکو عموما نه دي غوښتي په دې باب ژور وګوري او د افغانستان سیاسي طرحان ځینې وختونه په غوښتي یا ناغوښتي توګه هغه نه لیدلې نیسي. د مجلې په لیکنه همدا اوس ښایي د غور د پیښې تر ټولو ښه شرحه همدا وي چې د امنیت نشتوالی او د قانون د حاکمیت نشتون د دا ډول پیښو بنسټیز لامل دی، نه هغه خبرونه چې ګواکې داعش په افغانستان کې تر دې کچې نفوذ کړی او د ګواښ سرچینه ده.
د افغانستان لوی څارنوال پر څارنوالانو ټینګار وکړ چې په خپلو څېړنو او مسلکي فعالیتونو کې به د هیواد نافذه قوانین پرته له هر ډول تبعیض په ځانګړي ډول له جنسیتي تبعیض پرته پلي کړي. لوی څارنوال فرید حمیدي دغه څرګندونې په کابل کې د مرکز او ولایتونو د څارنوالانو د کانفرنس په درېیمه او وروستۍ ورځ وکړي. په جوړې غونډې کې اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله ډاډ ورکړ چې د دولت په نافذو مقرراتو او ستراتیژیو کې به د ښځو ځای او حقوق خوندي پاتې شي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د افغانستان لوی سارنوال د افغانستان د مرکز ولایتونو د سارنوالانو د کانفرنس د وروستۍ ورځې په غونډه کې وویل د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی د ناامنۍ او اداري فساد په څیر د هیواد او خلکو په زیان دی. لوی سارنوال فرید حمیدی پر سارنوالانو ټینګار وکړ چې د قضیو د څېړلو پر مهال د هیواد نافذ قوانین له هر ډول جنسیتي، قومي، نژادي او سیمه ییزو تعصبونو پرته په جدي توګه پلی کړي.
تا با بی‌عدالتی مبارزه نشود، تا حاکمیت قانون جای خود را نگیره،
تر څو چې له بی‌عدالتی سره مبارزه ونه سي او د قانون حاکمیت ځای ونه نیسي، نسو کولای چې په هیواد کې د سولې او ثبات په تمه اوسو. تاوتریخوالی زموږ څخه د ژوند خوښي او د کورنۍ سوکالي له منځه وړی ده. دغه دوی خطرناکې ویرونکې مسئلې یو ځل بیا زموږ او د دولت له ټولو ارګانونو څخه غوڅه اراده غواړي تر څو لاسونه سره یو او پر ضد یې په ګډه مبارزه وکړو.
د افغانستان د سارنوالانو کانفرنس وړمه ورځ د جمهوری ریاست په ارګ باندې کې جوړ شوی و چې د سارنوالانو د مسلکي ظرفیتونو په لوړولو او په قضیو کې د قانون پر پلي کولو پکې بحثونه شوي دي. لوی سارنوال دا هم وویل د قانون په پلي کولو کې اړتیا ده چې د حکومت نور ارګانونه له لوی سارنوالۍ سره جدي او دوامدار همکاري وساتي. په غونډه کې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وویل چې ځینې کړۍ د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي ته د دود او مذهب بهانې جوړوي، خو له تېرو څو کلونو راهیسې حکومت هڅې کړي چې د دې ډول ناجایزه کړنو مخه ونیسي.
رای پر اتهام در به شروع ده، اما اجرای دیگه هم وجود نداره.
سخت لاره په مخ کې لرو، خو د هیواد پر راتلونکي کې فکر کوو. اداري فساد او خشونت که په هر ځای کې وي، جنسي تیری هم په کې شامل دلای سي. زه په دې برخه کې د وړاندیزونو هرکلی کوم او ډاډ ورکوم چې په دې لار کې به په قوت، جدیت او ټول ظرفیت سره د خلکو تر څنګ ولاړ اوسو.
په غونډه کې د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون رئیس سیما سمر د ښځو د ظرفیتونو په لوړولو ټینګار وکړ. د غونډې ویناوالو وویل د قضیو په څېړلو کې له هیواد او خلکو سره وفاداري او صداقت او د ټولنې او اسلام د ارزښتونو په پام کې نیول کولی شي چې له سولې او ثبات سره هم مرسته وکړي.
د ښځو د حقونو په اړه په بل راپور کې اوري چې په بلخ ولایت کې د ښځو چارو ریاست مسؤلان وایي له دولت ضد وسلوالو ډلو سره د سولې په پروسه کې د ښځو ونډه پیکه ده. د بلخ د ښځو چارو رئیس له افغان حکومت څخه غواړي چې د افغان دولت د مخالفو وسلوالو سره د سولې په خبرو کې ښځو ته هم د پام وړ رول ورکړي. مجیب رحمان حبیبزی په اړه راپور جوړ کړی.
د بلخ د ښځو چارو ریاست لخوا او د آلمان هیواد د پراختیایي پروژو په مرسته په مزار شریف کې د سولې په پروسه کې د ښځو د نقش تر نامه لاندې یو کانفرنس جوړ شوی دی. په دې کانفرنس کې په بلخ کې د ښځو له حقونو څخه مدافعانو، د بشر حقونو فعالانو او په مزار شریف کې کورنیو ته د مشورې ورکونې مرکز غړو ګډون کړی دی. د بلخ ولایت د ښځو چارو ریاست مشره شهله حدید وایي چې تر دمه ښځو ته زمینه نه ده مساعده شوې تر څو د سولې د واستلو په برخه کې رغند رول ولري او له مخالفینو سره د خبرو اترو په مسایلو کې صحیح ووسی.
هر اجتماعي کې یا هر دولت مردای کې
هر هغه ټولنه او د دولت واکمنانو چې د ښځو نقش ته یې په کمه سترګه کتلي، دوی نه دي بریالي شوي او خپل مقصد ته نه دي رسیدلي. هیڅ یو کورنۍ د ښځو د نقش پرته نه ده بریالۍ، او دا چې دولت نه دی بریالۍ زموږ ګونډه کمه وه. هیله لرم چې د سولې د راوستلو او امنیت تامینولو په برخه کې ښځو ته لا زیات حق ورکړل شي. هاخوا بیا په دې کانفرنس کې ګډونوالې ښځې وایي چې افغان حکومت نه دی توانېدلی تر څو په تیرو لسو کلونو کې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې په خبرو کې یوې نتیجې ته ورسیږي، او علت یې دا دی چې د سولې په عالي شورا کې د ښځو ونډه پیکه ده. په بلخ کې د ښځو حقونو یوه فعاله سکینه نجربي وایي چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د ښځو ونډه کولی شي چې مثبت تاثیرات ولري. د یوې کورنۍ د فقراتو ستون ښځه ده، او کله چې ښځې د سولې په پروسه کې صحیح واوسي مثبت نقش لوبولی شي او کولی شي چې یو ناراضي ورور، ناراضي پلار او خاوند د امنیت ټینګښت او د سولې راوستلو ته اړ باسي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې دمخه هم په شمارزون کې د ښځو د حقونو فعالانو په کراتو پر افغان دولت نیوکه کړې چې د سولې په پروسه کې د ښځو د مساوي ونډې په برخه کې بې پامي ترسره کړې ده. مجیب رحمان حبیبزای، ازادي رادیو، مزار شریف.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په حنا
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
د ستر صلیب نړیوال کمیټې پر روان کال کې په افغانستان کې له جنگ ځپلو سره خپل مرستې دوه برابرې کړې او په دې وروستیو کې له 150 کسانو سره لومړنۍ مرستې کړې دي. د دې ادارې ویاند احمد رامین ایاز پرون ازادي راډیو ته ویل دوی سربیره پر دې چې په یو شمېر ولایتونو کې له خلکو سره لومړنۍ مرستې کړې، د جنگ له ټپیانو سره یې د روغتیایي موادو د 150 سیسونو مرسته هم کړې. د ازادي راډیو خبریال تمیم مخکار ورسره مرکه کړې او لومړی ترې له جنگ ځپلو سره د مرستو په هکله پوښتنه کړې.
د 2018 په دریمه روبه کې د افغانستان په ډیرو برخو کې امنیت خراب شوی وو او د دولت او مخالفینو ترمنځ ورسته نښتو کې زرګونو کورنۍ تښتې ته راوړی وو او همدې خاطر وو چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې د کندوز، هلمند، روزګان، تخار او بادغیس ولایتونو کې له 10,000 تنو سره چې د جګړې له امله بې ځایه شوی وو بیرنۍ مرسته وکړه تر څو دوی هغوی خپل لومړنۍ اړتیاو ته لاسرسی ولري. له دې تر څنګ ICRC د جګړې ټپیانو د تداوي په موخه 150 طبي سیټونه د کندوز حوزوي روغتون، د طالقانو په ولایتي روغتون او پلخمري حوزوي روغتون کې ویشلی دی او همدارنګ ICRC د بادغیس، فاریاب، بلخ، غزني، هرات، کاپیسا، کندوز او نورو ولایتونو په لرو پرتو سیمو کې 50,000 تنه ته د سکولو پاک یو برابر کړی ده.
لکه څنګه چې تاسو هم پوهیږئ جنگ په افغانستان کې نور هم دوام لري، که د تلفاتو شمیر زیات سي تاسو دې پر څه تدابیر لري او هغه کسان چې د ځینی ولایتونو څخه بې ځای کیږي هغه د پر څه برنامه لري؟
د سره صلیب نړیوال کمیټې ځان اړین بولي چې هغه خلک چې هغه مرستې ته اړتیا ولري دوی به خپل ارزیابیګانی وکړي. د سیاسي نړیوال کمیټې دوی به خپل ارزیابیګانی وکړي هر چیرې چې ضرورت وسی ځان متحد بولو چې هغوی سره هغه خلک سره کومک وکړو.
دولت سمرسته کړی دي تاسو سره تر دا وسه پورې، آیا کوم دولتي ارګان سره تاسو هم همکاري لري هغوی سره یو ځای په ګډه کار کوي که تاسو مستقله دا کارونه مختبی است؟
د سره صلیب نړیوال کمیټې د یو تاسو چې پوهیږئ دا یو مستقله ارګان ده، دا د فرامیاش سره یو ځای کارونه کوي. په دغه ولایت کې مې تاسو ته چې مې ویل دلته مونږ خپل کارونه یوازې د فرامیاش سره یو ځای خپل کارونه پرمختګ وسو.
و موریدل چې سره صلیب په کندوز، طالقان او پلخمري کې 150 روغتي سیټونه په خلکو ویشلي. همدارنګه زی په بادغیس، فاریاب، بلخ، کاپیسا کې په زرګونو خلکو لپاره د څښاک اوبه برابرې کړې دي. اوس هم د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونه.
کاکا ته درته نوم وایا؟
ما نوم رحمت الله.
ډیر ښه کاکا جان، څه کاروبار لري؟
دا ترکاری مرکاری خرڅو سه کوردکی اخلو خرڅو ده.
ترکاری مثلا دکان لري کراچي کې؟
نه پټو نه راوډو ځل د کراچي کې خرڅو.
ښه کاکا، ترکاری چې خرڅو وي دا کوم ځای نه راوړي؟
ترکاری له مکریانو نه، قلعه زمان خان نه، قلعه شورا نه، پټه 1,000 روپۍ، 1,200 روپۍ اخلو یو پټه بیگ دی واړو واړو بس وروه بیا تاوان یا ګټه خو لګیاوي نو خپله غریب.
تاسو خپله کری که خلکو کری؟
نور خلکو کرلی موږ په اخلو نه، قرض اخلو راوړي خرڅ پیسې کوي بیا ورته وړي پیسې.
مثلا ورځ کې څومره ترکاری هغه پټې نه راوړي؟
هغه نه راوړي، اصل ګېډې یا اتیا ګېډې یا یو نیم سو دومره ترکاری
بیا درته خرڅېږي. دغه اتیا اصل ګېډې
پاتې شي کله خرڅېږي.
دغه پټی چې تاسو پکرا نیسئ مثلا ته یوازې پکې که نور؟
نه یوازې مې هم د بشاره هغه لګیای وهي یوازې خرڅوم.
تاسو دواړه استئ
نو موږ دواړه
یا څنګه دا ګټه مو کیږي؟
ګټه والا نو 15 ورځې سر په سر تل کترکاری مې خرڅه کړې. 15,000 روپۍ مې کوټې کرا ورکړې او 2,000 روپۍ دې اوس فلحال قرضه رایم او مال مالم خلاصېدو کې ده باقي راځم.
کور مدلته ده چې
کله زمان خان کې ده.
کاکا مثلا تاسو چې ځوان مو هغه وخت هم د دیقاني کاروبار مو کوو پټیو
کې پیدا کړم، ترخص کې مې هم دغه نمشته دي. 15 کاله مې د خاورې ته خدمت کړی.
اسکری وکړې؟
اسکری مې کړې ده دوه دورې مرمې مې خوړلې رسان په دیورانه.
زه چې ګورم تاسو خو ډېر سپینګیری شوي یاستئ، تاسو چې کار کوئ نورم څوک در سره شته؟ کور کې مو څو نفره دي؟
مغه یو الګ ځان نه نفره نه نفره کور کې نه پخدار مسرور کلم چای نه کلم بوره نه کله یو شي کله بل شي،
یعنی قرآن ټول مسؤلیت په تاسو
ده. مسؤلیت په ما ده.
ډېر مننه کاکا،
ژوند دې وشي. سلام علیکم.
مننه چې دغه پروګرام مو اورید. د ورځې په جریان کې بازادي رادیو د شانګهای سازمان د غونډې په اړه باندې تاسو ته تازه معلومات هم خپروي. البته ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او 15.5 باندې خپرونه کوي. اوس د دری پروګرام البته د لمرنۍ سهارنۍ مجلې د په دری ژبه باندې وخت رسیدلی. زرغونه منګل سټوډیو ته راغلي، مهرباني وکړئ.
تشکر از شما شنونده های گرامی، سلام.